ستړمه شهدا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ز شاهین بنیرې ما او تاسو ته د غیب ساته خبري غړې هر کله وېما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورننې مهم راپورونو تبصری لرو او اړمبه د دې وخت خبرونه ورو خبرونه راته فرخنده اسد وړاندې
سلامونه اوریدونکو. لومړی د خبرونو سرټی کې د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد مشران وای سبا د سیمې د امن لپاره پاسون نو احتجاج کوي. په چار صده کې د یو کور شت را پریوتو په پیښه کې 15 تنه مړه شوي او د صحت نړیوالې ادارې په غزه کې د پولیو مهم ترسره کول یو لویا بریا بللي. د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع د باړې د سیاسي اتحاد مشران وای دوی به د سیمې د امنیت لپاره سبا د سپتمبر پر 15 په باړه کې د امن پاسون کوي. د سیاسي اتحاد مشرانو ویلي دوی به په دې اړه د احتجاجونو او لاریونونو یوه لړۍ پیلوي او د دغې لپاره به کور په کور ګرځي او خلکو ته به بلنه ورکوي. د دغه اتحاد یو مشر هاشم خان اپریدي پرون د جمعې په ورځ مشال رډیو ته ویلي دوی به د سیمې د امنیت لپاره خپل غږ پورته کوي.
کو چې تر کومه پورې دوی د اپریشن نوم اخلي، چې تر کومه پورې د شتګردي وي، چې تر کومه پورې بدامنی وي، دا باړه سیاسي اتحاد به ان شاء الله تر هغه پورې ملا تړلی وي. که څوک پکې مریم د قرباني به ورکو، که د چا کور ورانېږیم د قرباني به ورکو، که څوک نیوې شیم د قرباني به ورکو.
د خیبر ولس وای چې د تیرو دوه کلونو راهیسې د سیمې امنیت خراب شوی، هلته هدفي بریدونه دوام لري او سوال په ښکاره ګرځي او له خلکو کلنګونه اخلي. بلخوا د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې ویلي چې د خیبر په تیراو ځینې نورو سیمو کې د وسلوالو خلاف هدفي عملیات کړي چې پکې یو شمېر مطلوب وسلوال وژلي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې سنیانو په ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو د سپکاوي خلاف احتجاجي مظاهره کړي. پرون د جمعې په ورځ په سلګونه احتجاج کوونکي د سدې په مرکزي چوکیر ته راغونډېدو پس د خوار کلی په لورې پیدل لاړل او هلته یې پر سړک پرلت وواهه. په احتجاج کې شامل د سدې ملک عبدالولي خان ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل چې حکومت دې په ټولنیزو رسنیو د مذهب سپکاوي مخنیوی وکړي. بلخوا په پاړه چینار کې د شیعهګانو ځایي تنظیم انجمن حسینیه مشر جلال حسین بنگش د جمعې په ورځ یوې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي چې چا هم په ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو او یا ځایونو خلاف خبرې وکړي نو باید چې له سزا سره مخامخ شي. په کورمه کې له دې وړاندې هم په وار وار د شیعه او سنیانو ترمنځ د مځکې پر شخړو او نورو مسلو په وار وار نښتې او تاوتریخوالی مخې ته راغلي، خو د دواړو ډلو مشران وایي دوی به څوک هم دې ته پرېنږدي چې د سیمې امنیت ته تاوان ورسوي. د خیبر پختونخوا د سوات ضلع پولیسو ادعا کړې چې په منګبره کې پر پولیسو برید کوونکي درې وسلوال نیولې دي. د سوات د پولیسو مشر ډاکټر زاهد الله پرون د سپتمبر په 14 په سیدو شریف کې خبري اعلان ته وویل چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سي ټي ډي په منګبره کې د خوپیا کیمرو په مرسته هغه درې تنه نیولي چې پر پولیسي وسلوال بریدونه ترسره کړي او له دوی څخه یې بارود، وسله، موبایل، ټلیفون هم ترلاسه کړي دي. ډاکټر زاهد الله ویلي چې د نیول شوو وسلوالو تعلق ته ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره دی. د روان کال د اگست په میاشت کې د سوات په مټه، مالم جبال، لنډاکی او منګبره کې پر پولیسو وسلوال بریدونه ترسره شوي وو چې پکې دوه پولیس سرتیري وژل شوي وو. بلخوا کومې وسلوالې ډلې د دغو ګرفتاریو په اړه سن دی ویلي. د سوات په شمول د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې په وروستیو کې پر پولیسو وسلوال بریدونه یو ځل بیا زیات شوي چې پر ضد یې پولیسو احتجاجونه هم کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په چارسده ضلع کې د تیز باران له وجې د یو کور چت را پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان مړه شوي دي. د چارسده ضلع د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه پیښه پرون د سپتمبر په 14 د ترنګزی په خټ کور کلي کې د شپې مهال شوي چې پکې ساجد نومیتن، د هغه میرمن او درې بچې مړه شوي دي. له تیرو څو کلونو راهیسې بارانونو په پاکستان کې او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د 13 جولای په میاشت کې د بارانونو پر مهال په بلابلو پیښو سیلابونو کې تر 160 زیات کسان بجل شوي دي. او بل خبر دا چې د صحت نړیوال ادارې WHO مشر په جګړه ځپلي غزه کې د پولیو یا ګزن خلاف د ساسکو ورکولو د مهم لومړی پړاو کامیاب بلل دي. په دغه مهم کې له 15,00,000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکل شوي دي. په ټولنیزو شبکې ایکس په یو بیان کې تډروس اډانوم ګابریوسس لیکلي دا په غزه ترنګ کې په سخت ورځني ژوند کې یو ستره بریا ده. دا له هغې وروسته ده چې په غزه کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو ویره ښودل شوي. په غزه کې دا پولیو مهم د سپتمبر په لومړۍ نیټه له هغې وروسته ترسره شو چې هلته 25 کاله پس د پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې خبر ورکړل شو. په دغه مهم کې 90% هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شول چې عمرونه یې د 10 کالو څخه کم وو. دا خبرونه
خبرونه د فرخان د صد وړاندې کولو کو د خبرونه تر پای را سره پاتې شین د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د باړي سیاسي اتحاد مشرانو په سیمه کې د امن پاسونونو د وی لړۍ پیلولو اعلان کړی.
موږ او خلکو له دا پیغام ورکو چې دا کوم د موږ سره څه وشول یا کوم د موږ سره روان دي دا د موږ په مفادو کې نه دي. دا ظلم او جبر او دا بربریت دا مزید نور په قبایلي علاقو کې قطعی موږ نه منو.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د فوز او عدلیه د مشرانو کاری مودي غزول یو غلط روایت دی.
ادارو تم پہ نقصان رسی پہ اداروں کے میز کے اختلافات پیدا کیے سب میسج ہم کے غلط جی بے ہو مطلب گیو اینڈ ٹیک تھے بس وطالے پیدا رکھو تمالے پیدا رکھا.
او د بلوچستان حکومت ویلی دی چې په صبح کې ل 150,000 څخه زیات ماشومان ل سکولونو بهر دي.
سوال دار د وزیر اعلی صاحب بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي، د سکسي ایجوکیشن بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي. دا هسې اعداد او شمار دي، زما په فکر سره د اولس سره دوکه ده.
د سیمې اورلین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. رزم ګډومبه موضوع ته د خیبر قبایلی ضلع د باړې سیاسي اتحاد مشرانو پرون مشالې ته ویلي دي چې دوی په خیبر ضلع کې د امن پاسونونو یو لړۍ پیلوي او د دې لپاره کور په کور او حجره په حجره ګرځي او ولستا د ګډون بلنه ورکوي. د مشرانو وینا ده چې لومړی امن پاسون به سبا د سپتمبر په 15 په باړه کې کوي او له دې نه وروسته به هم دې ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فوز په ځینو سیمو کې د استخباراتو پر اساس عملیاتو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د فرهاد شینواری راپور کې.
د باړې سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په بیلابیلو قومونو کې امن لاریون وکړ او خلک یې دې ته وهڅول چې دوی سره په راروانو امن پاسونونو کې ګډون وکړي.
دا به کوو تر هغه پورې به یې کوو چې تر کومه پورې دوی د اپریشن نوم اخلي، چې تر کومه پورې دهشتګردي وي، چې تر کومه پورې بدامني وي. دا باړه سیاسي اتحاد به انشاءالله تر هغه پورې ملا تړلی وي که څوک پکې مریم دا قرباني به ورکړي، که د چا کور ورانېږیم دا قرباني به ورکوو، که څوک نیویشیم دا قرباني به ورکوو. انشاءالله سیاسي اتحاد کې چې څومره ګوندونه دي، 15-16 پارټي او تنظیمونه او کاروانونه دي، پکې د ټولو دا عهد کړی دی چې ټول پکې مروم. موږ به تر هغه پورې د امن د خبرې نه کینو چې تر کومه پورې ریاستي ادارو خپل ذمہواري سرته نیو رسولي.
خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی هم په ټولنیزو رسنیو باندې په خبره کړې ویډیو کې وی چې د باړې سیاسي اتحاد د امن پاسونونو ملاتړ کوي او د سپتمبر په 15 نیټه چې کوم لومړی پاسون کیږي په هغه کې به ګډون کوي.
او په 15 تاریخ باندې چې کوم په باړې کې د امن د پوره کومه جلسه کیږي، پدا کې مشران، پدا کې ظالمی، پدا کې استادان، پدا کې سټوډنټون، پدا ټول هغه کوم چې پدا کې شرکت وکړي، که تاسو غوړو چې پدا یې لوکا کې دي، تاسو محفوظ دي، تاسو بچی محفوظ دي، تاسو سرونه محفوظ دي، تاسو کاروبار محفوظ وي، نو تاسو په 15 تاریخ پدا عظیمه جلسه کې شرکت وکړو چې موږ او خلکو له دا پیغام ورکړو چې دا کوم د موږ سره څه وشول یا کوم د موږ سره روان دي دا د موږ په مفادو کې نه دي. دا ظلم او جبر او دا بربریت دا مزید نور په قبایلي علاقو کې قطعی موږ نه منو.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې لتیرو شاوخوا دوه کال راهیسي هلته یو وار بیا بدامنی زیاته شوې. په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی. په تیرا کې وسلوالو په رڼا ورځ گشتونه کړي او دوی دا کوي چې وسلوال ترې کلنګونه غواړي او نه ورکولو په صورت کې بیا په نښه کوي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په تیرا کې وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کړي او یو شمېر مطلوبو وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سیاسي چارو ترازو د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د فوز عدلیه یا نورو ادارو د مشرانو کاری مودا غزول یعنی اکسټینشن ورکول یو غلط روایت دی او دوی مکمل مخالفت کوي. نوموړي دا خبره د سپتمبر په 12مه په قومي اسمبلی کې په خپل وینا کې کړې ده. بلخوا شنون کې وایي چې د دې روایت له وجې ادارو ته، جمهوریت ته او پارلماني نظام ته تاوان رسیدلی دی او باید مخه یې ونیول شي. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
قانونی پوهان او شنون کی وای بغیر د سبیړنی حالاتو یا ضرورت نه ایکسټینشن ورکول یا د نوکری موده غزول نه قانون، نه آئین او نه اخلاقیات اجازه ورکوي، ځکه دا سه کول سره یو خو نور افسرانو یا اهلکارانو حق هلی کیږي. دغه ډول د ادارو دننه خپل منځي اختلافات هم پیدا کیږي او د ادارو په شفافیت هم منفی اغیز غورځوي. پیښور های کورټ کې آئین پوه وکیل شبیر حسین گگیانی مشال لیډو ته وای د ادارو په اړه دا ډیر منفی تاثیر غورځوي. سپتمبر په 12مه د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر او د قومي اسمبلی غړی مولانا فضل الرحمن په قومي اسمبلی کې خپل تقریر کې ویلي وو چې د پوسټ د عدلی یا د کمبل ادارې مشر د نوکری موده غزول په پاکستان کې یو غلط روایت دی او د دې به دوی مکمل مخالفت کوي.
ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں.
زمون دلت ادارے اور اداروں مشران د خپل دندو میاد غزول لپاره فکر مند دي، د خپل ادارو د اصلاح او توانمن کول لپاره فکر مند نه دي. د ایکسٹینشن عمل کو په فوج کې دي هم غلط دي، قادلیه کې دي هم غلط دي، سیول بیوروکریسی کې دي هم غلط دي. دا خو سبا پارلمان هم غوښتنه کولی شي چې 15 کال پس مونږ له هم 15 کال ایکسٹینشن راکې. عدالت تا که فوج تا که بیوروکریسی تا حق ترلاسه دی نو پارلمان خود بی ټول نه بالاتر دی. پارلمان تا خلا ډیر حق حاصل دی. بیا دا روایت خ روایت نه دی. په دې بعد مخالف ډلو کردار ادا کو او کله به هم دې ملک کې دغه یو غلط روایت بنیاد اخودلو تا پرې نه دو.
کوئی اچھی روایات نہیں ہے، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں.
پیښور کې خبریال او شرون کې شمشاهد وای چې کله هم د ادارو د مشرانو د ایکسټینشن معاملې راشي نو دا زیاتره د سیاسي مقاصد لپاره استعمالږي، نو باید دا لړۍ ختم کړي شي.
ایکسټینشن حقیقت دار چې دا ایکسټینشن کیږي د دې شاته څه خاص مقصد نه وي، هغه غړ مقصد دی چې د سیاسي مقصد لپاره استعمالږي. نو زه دا وایم چې دا بالکل نه ور کیږي، کدا په دې کې، کدا په پوج کې، کدا په بدل کې، بلکې دا بدا وایم چې یو ځل یو سرکاري افسر کاغه پوجی رہے ہو کاغا دا عدلی سر دے ہو کاغا بل دے کے لئے چاغا ریٹائر شی نو پکار دارا چاغا تا بیا بیا نو کرائے نمی لابی گی دکا چی پاکستان کی لڑان دینا دیر زیاد بیروزگاری دا خلا دیر زیاد بیروزگار دے پکار دارا چی نیوی خلکو تا مکور کلی شی چاری خپل کارو کی او وغی تا روزگار ملوش
دا دمان را چی دین اولان دی مرکز کی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت پا کال 2000 شلم کی دا حق وقت پوست سر لخ کر جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوا تا ایکسٹینشن ورکول لپارا دا عمران خان حکومت پارلی مقدمانه قانون پاس کړي او قمر جاوید باجوا ته درې کاله ایکسټنشن ورکړي. په قمر جاوید باجوا د پاکستان تحریک انصاف مخالفینو لخوا دا تورونه هم لګیدل چې عمران خان حکومت کې راوستلو کې د ده لوی کردار و، کوم چې د پاکستان پوز وار په وار مسترد کړي. ولې اوس موجوده د پاکستان مسلم لیگ اتحادی حکومت کې هم د پاکستان د چیف جسټس او بیا د پوز د سر لخکر یو وار بیا د میاد غزولو خبرې روانې دي. کچر حکومت موجوده چیف جسټس یا چیف آف آرمی اسٹاف ته ایکسټنشن ور نه کړو، نو چیف جسټس قاضی فائز عیسی د نوکرۍ میاد په را روان اکتوبر کې او د پوز سر لخکر جنرل آصف منیر په 2015 کې د نوکرۍ میاد ختمیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د کورمه په صدقه کې سنیانو پر ټولنیز رسنیو د مقدساتو توهین کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د جبې په ورځ په خوار کلی کې پر سړک تر کېناستلو پس ټل پاړچنار سړک تړلې وو او دا غوښتنه یې کوله چې حکومت دې پر ټولنیزو رسنیو روان د یو بل مقدساتو ته د سپکاوي د لړۍ مخه ونیسي. بلخوا شیعهګانو پر ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو خلاف یا د کرکې ډکو ویډیوګانو د خپرولو غندنه کړې ده او ویلي دي چې څوک هم په دغه کار کې ککړ دي نو باید چې سزا ورته ورکړل شي. بلخوا پولیس وایي چې دوی به په دغه اړه عملي ګامونه پورته کوي. طارق اورکزی تفصیل راکوي.
د کورمه سنیانو پر ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو توهین یو ځل بیا د کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې پر ورځ په سلګونه احتجاج کوونکي د صدې په مرکزی چوک کې تر غونډېدلو پس د خوار کلی په لورې پیدل لاړل او هغلته پر سړک پرلت وهلو. په احتجاج کې شامل د صدې ملک عبدالعلي خان ګډونوالو ته د خپل تقریر پر مهال غوښتنه وکړله چې حکومت دې پر ټولنیزو رسنیو روان د یو بل مقدساتو توهین مخه ونیسي.
زه دا یو څه حکومت نن ورځې زه یو کال ته دوت کی تو ته امام علی بابا کوم زه دا غوښته اهل بیت دا غوښته صحابه ونیسا پیور پہ موجود دی تو چوک اسٹریلیا کے دیا دے پاسپورٹ کو بلوکا تو چوک سعودیا کے دیا دے پاسپورٹ کو بلوکا تو چوک ایران کے دیا دے پاسپورٹ کو بلوکا تو سارا مختلف ہرگز تو آخر کا سر کا وہ تو قانون کا ڈرے تھے.
کرما کے سنیانو دا احتجاج طرح گئے کڑے چپٹولانی جو رسانے دا مذہبی منافرت تازہ ویڈیو گانے خبری شوی. په پړچنار کې د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنگش د جمعې پورز یوې غونډې ته په خپل خطاب کې ویلي چا هم په ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو په شان کې د ګستاخی ویډیوګانې خپرې کړي هغه لازم نه دي او غواړي چې ورته په داسې ناوړه کار سخته نه سخته سزا ملو شي. بنگش وایي کله هم د سیمې حالات په خکېدلو شروع شي نو په ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو توهین کیږي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې اچولي او زیاتوي. ښکاري دا چې ځینې پټ طاقتونه په خپلو کې د تفرقې او نفرت خورولو د داسې قسمه عمل پر شا ولاړ دي.
چونکا صحاب و تبادی آئی مدی غویا مزامت کو چایا کڑے دے کورمی کی وقت رول دی اہل سنت سرا پر امن طریقے سے رکھ پلو مسائل تو بارہ تیاری کرم کے پر امن طریقے سے زندگی تیرول گوڑو نہ گوڑو کرم کے بدم نیو اور نہ گوڑم سے کرم کے یا پر چنار دے یا سدا دے زن نہ گوڑم سے دا وزیرستان وی زن نہ گوڑم سے دا لکی و بلو گنتا حالات وی دکے.
بلخوا پا دا غڑا دا کرم پولیس و مشر احمد شاہ احتجاج کون کو تا تروت لو پاس پا خپلو خبرو کی ویلی دا د یو مسلمان شان نه دی چې هغه د اهل بیتو او یا صحابه په شان کې ګستاخی وکړي. شازیه توی که څوک هم په دغه کار کې ملوث وي پولیس به بلا تفریق د قانون مطابق د هغه تن خلاف کاروایی کوي خو پر دغه کې له دواړو فرقو د تاون ضرورت لري. د پولیسو مشر دا هم ویلي پر سوشل میډیا د نفرت ډک ویډیوګانې په خپرولو پرچې درج شوي خو ملزمان چونکې په بهر ملکونو کې میشت دي نو پر ضد یہ کاروائی پر عمل کے د رتلو لپاره به لگ وخت ورته پکار وی
قانونی کم کم پاہی کے لوازمات یا پورا کھول دی ہمارا تدم ہے کہ اگر دیوان وسکار نہ لیتے سوال تاس کرتا سے وعدہ نہ کوما سبا تاس مانا ہی لمن ہے کہ ڈیپیو سے تو مجھے بچاو کے وعدہ کرے وہ اس طرح سے لگ پوری ہوگا
صحیح
ایکشن بکی گی کروس دا بورڈ بکی گی خدا دیوان وسکار نہ لے
کورما یو لاحق قبیلی سے مدا چرتا کے شیاگان او سنیان پیوزے پاتے کی گی او هغل تاسو واری د مذهبي ډلو ترمنز خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاز ډېر حساس میرل شي په سیمه کې د پراونکو ویډیوګانو په ذریعه یو ځل بیا حالات خرابولو کوشش شوی خو دغه ځل دواړه فریقینو لخوا مذمتي بیانونه ورباندې پر وخت پراتلو هغل ته شر و فساد خورېدلو ته موکه نه ده میلاو شوی تاریک ورکزه مشال رادیو پېښور
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
مشال ریډیو دغه اوریدونکو او رازو یو بل راپور ته په داسې حال کې چې په کوټه کې د سپتمبر په 12مه یو پولیس سرتیری هغه کس په تاڼه درنه په ډزو واجو چې د مذهب پسپکاوی تورونو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ویلی دی چې باید خلک قانون په لاس کې وانخلي او داسې معاملې د شری او آئینی اصولو سره سمې هواري کړي د یادونه وړ ده چې د پاکستان اتلس سوه سترو دینی عالمانو د کال 2024 د جون په میاشت کې د پیغام پاکستان په نامه د کانفرنس ته وروستو په ویلامه کې ویلي وو چې شریعت دا اجازه نه ورکوي چې د ریاست په موجودګۍ کې یو څوک قانون په لاس کې واخلي او بل چاته سزا ورکړي په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې وو پولیس چارواکو د سپتمبر په 12مه مشال لیډو ته وویل چې په سوشل میډیا په خپرو شو مبینه ویډیوګانو کې لیدل شوی چې یو ډله خلک وجل شوی تن د مذهب په سپکاوي تورنوي او هغه ته د زیان رسولو هڅه کوي د ویډیوګانو خپرېدو وروسته د کوټې په جبل نور سیمه کې د جمعیت العلماء اسلام پلویانو احتجاج وکړ او د تورن تن د نیولو غوښتنه یې کوله وروسته دغه تن ونیول شو د امنیت په خاطر د کوټې په کینټ تاڼه کې بندي کړل شو خو هلته پرې یو پولیس سرتیری ډزې وکړې او وې واجه په دغه اړه د اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی مشر او دینی عالم ډاکټر قبل ایاز وایي
نو قرآن د اجازت ورکوي چې انسان د خپل قانون په لاس کې وایي نه د رسول د خدای تعامل او نه زمونږ پاکستانی آئین او قانون دا اوس واقعات چې کوم په بلوچستان کې وشوا دا یو خطرناک رخ دی یو سلسله کار د دې انتداد نو دا خطره موجوده ده چې بیا به ذاتی اختلافات باندې غلط الزام په خلک لګئی او بیا قتل کئی او قتل چې دې قطبا تقدس مقام هم ور کئی او بیا به خلکو نه آفرین نه مخلی
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په کوټه کې د یو پولیس سرتیری لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د یو بندي تن وجنه د قانون نه سرغړونه بللې ده او زیاته کړې ده چې باید داسې معاملې د قانون او شریعت د اصولو سره سمې هوارې شي په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کمیشن د بلوچستان څنګ مشر طاهر حسین ایډوکیټ ویل چې قانون ته احترام نه ورکول کیږي نو ټولنه به د فساد ښکار شي
سوسائٹی کی انٹالرنس اگر قائم دی نور بھی اضافہ شی اور وکیل پہ حیثیت کی جدا ویڈیو چار جوڑا کرے دا بیا دا ویڈیو اپلوڈ کرے چار دا دا ویڈیو فیس بک پر سوشل میڈیا چاور کرے دا اور سب برابر مجرم دا هغه به کېدی شي چې دا هغه یو خپل ذاتی بدی او دشمنی او یو هغه چې دا کار یې وکړي
د بشری حقوقو فعالان زیاتوي چې اکثر خلک د خپلو ذاتی مقاصدو لپاره په یو بل چا د مذهب د سپکاوي تور پوری کی او د داسې 99% پیښو فیصله له عدالته بهر شوې ده په دغه اړه د پاکستان اتلس سوه دینی عالمانو د کال 2024 د جون په میاشت کې د پیغام پاکستان په نامه د کانفرنس نه وروسته
په یو اعلامیه کې ترهګری کفر اوباله او ذات اکړه چې د ریاست په موجودګۍ کې وګړي د چا د ژوند او مرګ فیصله نشي کولی. په دغه اړه ډاکټر قبله ایاز نور وایي شریعت
دې اجازه نه ورکوي چې افراد قانون په خپل لاس کې والی او په دې کې زموږ پیغام پاکستان چې کوم دی هغه اعلامیه او بیانیه ډېر واضح تھا پاکستان علماء کرام فتوانا دی دا وائی چی دی کفر فتوا دا عام خلقو کا اجازت لگئی او مسلح اقدام لگتا ورکول دا صرف ریاست استحقاق ہے.
د لومړي ځل نه دی چې په پاکستان کې راپارېدلي خلکو یا وګړیو د مذهب د سپکاوي په تور نور کسان وجلی دي. روان کال د جون په لومړیو کې د پنجاب په سرګوده کې راپارېدلو خلکو په یو درې او یا کلن سړی د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او هغه زخمی کړ. دغه سړی بیا په روغتون کې سا ورکړه. له دغې څو ورځې وروسته د جون په شلمه په سوات کې خلکو د پنجاب یو اوسیدونکي د مذهب د سپکاوي په تور واجه. دغه تن د وجل کېدون وړاندې د پولیسو په وړاندې اقرار کړی وو چې مسلمان دی او د مقدساتو د سپکاوي سوچ هم نشي کولی. همداراز په کال 2018 کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې پارېدلو زده کوونکو او نورو کسانو د مشال خان په نامه زده کوونکي او مدني فعال واجه خو وروستو د پولیسو په لټنو وښوده چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه و کړی.
دا مشال رادیو ده.
اردوونکو سرجو د پېښور انجینیرینګ پوهنتون ته چرته چې پرون د اوبو په اړه یو سیمینار شوی دی چې پکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شریکو اوبو پر سیندونو خبرې شوی دي. په سیمینار کې ویل شوی دی چې د اوبو په اړه کره معلومات لرل اړین دي او دا معلومات به راتلونکي کې د اوبو د کمی او یا نور ستونزو د هواري لپاره مهم وي. تفصیل اسما ګل په دغه راپور کې راغلی.
دغه یو ورځنی سیمینار د پېښور انجینیرینګ اینڈ ټیکنالوژي څانګې اګریکلچر پوهنتون پېښور انټرنیشنل واټر مینجمنټ انسټیټیوټ او یو ایس ایٹ پاکستان په مرسته د افغانستان پاکستان اوبو وسیلو په سرحد را جوړ کړی وو چې مقصد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریکو سیندونو اخستل شوي جاج په مختلفو اړخونو شرکت کوونکو ته خبرونه ورکول وو. سیمینار کې شریک د پېښور زیری پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق مشال ریډیو ته وویل
اوګد بارډر دے سرحدی علاقہ دا افغانستان سره پدی کې نه هو زیات داسې دریابونه دي چې هغه مشترکه ګڼلې شي. تر اوسه پورې الحمدلله زموږ افغانستان په منځ کې خو داسې کانفلیکټ نه دی جوړ شوی، خو فیوچر کې د موسمیاتی تبدیلیو په تناظر کې یا چې کوم چینجنګ پولیټیکل سیناریو دی هغه کې هیڅ بعید نه دی چې دا مسئلے مخې ته راشي. نو موږ ته د مخکې نه د معلومات پکا دی، منصوبه بندی پکار ده.
پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق دا هم ویل د سیمه کې د اوبو په حق لا پوهاوی موجوده وخت کې اړین دی، ځکه د نور ادارو په مرسته غونډه را جوړه کړې وه چې د اوبو پرنګ مهمې شعبې ته د اړوند خلکو پام را وګرځوي.
بارډر په دوانه سایډ باندې د صحیح او مؤثر استعمال لپاره موږ ته د ډیټا او د معلومات ضرورت او ډیټا بذات خود تاغ پورې اهمیت نه لري چې دا موږ پروسس کړی نی او دا قابل استعمال حالت راوستي نی. اوس ډیټا د هغه یو ډیر پیچیده لیبوریس کاسټلی پروسیسز دی. نه صرف د ډیټا حصول بلکې د ډیټا د حصول نه بعد د هغه پروسیسنګ هم یو اهم عمل دی.
د انټرنیشنل واټر مینجمنټ انسټیټیوټ اداري غړي محمد عظیم مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د اوبو په حق له کره معلوماتو محفوظولو په غرض یې پلیټ فارم معرفي کړو چې د پاکستان او افغانستان د شریکو اوبو په حق له پرې ډیټا موجود وي.
افغانستان پاکستان کے درمیان جو بڑے ریورز ہیں جس میں کابل ہے، گومل ہے،
دا پاکستان او افغانستان ترمن چکم لوئی سندھو ندی لکھ کابل گومل او گورم پدے حقلا کر معلومات نشتا چکلا سرکاری یا نور ادارو راتلون کی پدے لڑکی قوانین جوڑول بھی او یا پی لوزنامہ کبھی نو باید چھ دہاغے لپارا منگ سرا دغ ثبوتنا او علم بھی چھ دریابنو کی اوب سمر دی آبادی ورتا سمر دا او دا استعمال پا حق لئی خبر یو پدے غرض انسٹیٹیوٹ آف واٹر مینجمنٹ دا یو ایس ایڈ پرمستا یو کتاب کی معلومات را ټول کړي. کڅوک معلومات اخستل غواړي نو چې په یو ځای ورتا میلاویږي. اوس هم یو ویب سایټ جوړ کړي او کچا ته پاکستان او افغانستان کې د شریکو اوبو لړ کې معلومات پکاروي نو دغه ویب سایټ ته ځي.
ویب سایټ کا نام ہے knowledge-platform.org.
د اوبو اهمیت لړکې را جوړ شوی سیمینار منتظمینو په خبره دغه رنګ دستوري د پېښور خلکو سیړنکارو زده کوونکو لپاره د اهمیت وړ دی چې د اوبو په حق له د کره معلوماتو اهمیت او علم څنګه د پروفیشنل یا پېښور پالیسی سازی کوونکو مرسته کولی شي چې په سیمه کې د پیښو موجوده او راتلونکي کې د اوبو په وجه مخې ته کیدونکو چیلنجونو مقابله وکړي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
اردن کو سره د روان خبرونې نیمای تر رسیدلیو. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د فرخند اسد نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د خیبر ضلع د باڑې د سیاسي اتحاد مشران وای دوی به د سیمې د امنیت لپاره سبا د سپتمبر په 15 په باڑه کې د امن پاسون کوي. د سیاسي اتحاد مشران وای دوی به په دې اړه د احتجاجونو او لاریونونو یوه لړۍ پیلوي او د دغې لپاره به کور په کور ګرځي او خلکو ته به بلنه ورکوي. د خیبر ولس وای چې د تیرو 2 کلونو راهیسې د سیمې امنیت خراب شوی، هلته هدفي بریدونه دوام لري، په سوال په ښکاره ګرځي او له خلکو کلنګونه اخلي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې سنیانو په ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو د سپکاوي خلاف احتجاجي مظاهره کړي. پرون د جمعې په ورځ په سلګونه احتجاج کوونکي د سدې په مرکزي چوک کې تر راغونډېدو پس د خوار کلی په لورې پیدل لاړل او هلته یې پر سړک پرلت وواهه. په احتجاج کې شامل د سدې ملک عبدالولي خان ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل چې حکومت دې په ټولنیزو رسنیو د مذهب سپکاوي مخنیوی وکړي. د خیبر پښتونخوا د سوات ضلع پولیسو ادا کړي چې په منګوره کې پر پولیسو برید کوونکي درې وسلوال نیولې دي. د سوات د پولیسو مشر ډاکټر زاهد الله پرون د سپتمبر په 14 په سیدو شریف کې خبریالانو ته وویل چې د پولیسو د تراګری ضد څانګې سی ټی ډي په منګوره کې د خفیه کیمرو په مرسته هغه درې تنه نیولې چې پر پولیسو یې وسلوال بدونه ترسره کړي او له دوی څخه یې بارود، وسله او موبایل ټلیفونونه هم ترلاسه کړي دي. د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې د تیز باران له وجې د یو کور چت را پرېوتو په پیخه کې د یوې کورنۍ 15 کسان مړه شوي دي. د 400 ضلع د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 تر مخه پیخه پرون د سپتمبر په 14 د ترنګزۍ په خټ کورونه کلي کې د شپې مهال شوي چې پکې ساجد نومیتن، د هغه میرمن او درې بچي مړه شوي دي. او د صحت نړیوالې ادارې WHO مشر په جګړه ځپلې غزه سیمه کې د پولیو یا ګزن خلاف د څاڅکو ورکولو د مهم لومړی او کامیاب بلل دي. په دغه مهم کې له 500,000 او 800,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شول.
دا و د دې وخت مهم خبرونه چې فرخند اسد د توړاندې کول او سیو شمیر سیمیز او نړیوالو چارو تر ازو راپورونه وایي چې ایران د پاکستان لخوا پر خپل خاوره په ټاکلي موده کې د ګیس پایپ لاین د نغزولو او له هغه هیواد سره د ګیس د شوي تړون د سرغړونې خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د 13 ارب ډالرو جرمانه لګی. دا په داسې حال کې ده چې ایران د خپل اټومي پروګرام لامله د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ ده. د همدې بندیزونو د اندېښنو له کبله پاکستاني او چارواکو پر هغې پروژې کار ځنډولی دی. دا چې د ایران د احتمالي جریمې او د امریکا د احتمالي بندیزونو په منځ کې پاکستان له کومو ستونزو سره مخامخ شوی دی. په دغه اړه تفصیل د احمد شاه اعظمي په راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې نړیوال فشار یې هیواد دې ته نه پرېږدي چې له ایران سره ګیس نه لیکه وغځوي. خواجه محمد آصف د سپتمبر پر 10 له انډیپندنت اردو خبری شبکې سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې هند او ځینې نور هیوادونه هم له ایران سره تجارت کوي خو پر هغوی بندیزونه نه دي لګېدلي. د نوموړي په وینا دا زیاتوب دی او له دې څخه د وتلو لپاره باید یوه لاره راوایستل سي. نوموړي دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې ایرانیو رسنیو دغه هیواد چارواکو له خولې ویلي چې ایران د پاکستان لخوا پر خپل خاوره په ټاکلې موده کې د ګیس نه لیک نه غځولو او له هغه هیواد سره د ګیس د سوي تړون د سرغړونې خلاف په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د 13 ارب ډالرو جرمانه لګوي. خواجه آصف زیاته کړه
کوئی ڈپلومیسی جو ہے امریکہ کے ساتھ اس قسم کی کریں کسی کو
حکومت باید له امریکا سره یو ډول سفارتکاری وکړي او نور هیوادونه هم را دعوت کړي چې دا زموږ د پایښت معاملہ ده موږ به اتلس ارب ډالر لکو می خو ورکو زموږ اوسنی اقتصادي حالت ته په کتو اتلس ارب خو فریک ده موږ اتلس میلیون ډالر هم نشور کولی
اس وقت جو ہمارے مالی حالات ہیں
خواجہ آصف وویل کہ ایران د پاکستان خلاف د جرمانی دعوی ونه کړی نو شای خپل قانونی حق له لاسه ورکړي خو نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار روانه میاشت امریکا ته ځي او هلته به په دې اړه ضرور خبره کوي تر دې وړاندې د روان کال په اپریل کې اسحاق ډار په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي ول چې پاکستان به د خپلو ملي ګټو لپاره له ایران سره د ګیس پر نلیکی کار پیلوي او تر هیڅ نړیوال فشار لاندې به نه راځي خو تر هغه یوه میاشت وړاندې په مارچ کې بیا د پاکستان د پیټرولیم وزیر مصدق ملک ویلي ول چې پاکستان د ګیس نلیکی په پروژه کې د بندیزونو توان نه لري او د امریکا له احتمالي بندیزونو څخه به معافیت وغواړي پاکستان او ایران چې گاونډي هیوادونه دي او 900 کیلومتر شریک پل لري د 1990 مې لسیزې په نیمای کې د ګازو د نلیک جوړولو په اړه خبري پیل کړې د دوړ هیوادونو چارواکو د 2009 کال په جون کې د فرانسوي قانون لمخي د ګازو د پلور او پیر 25 کلن تړون لاسلیک کړ او ټاکل شوی و چې هغه پروژه به په 2014 کال کې بشپړ کیږي په تړون کې راغلی ول چې د هغې نلیکې له لارې به هر ورځ له 500 میلیون مکعب میټر څخه تر 1 ارب مکعب میټر پورې ګاز له ایران څخه پاکستان ته رسول کیږي ټاکل شوی و چې دا نلیکه به 1250 کیلومتر د ایران په خاوره کې او شاوخوا 800 کیلومتر د پاکستان په خاوره کې جوړیږي له پلان سره سم به دا ګیس نلیکه د ایران په اسلویه بندر کې له فارس ګیس ذخیرې څخه د پاکستان د سند صوبې تر نوابشاه ښار پورې غځېده ایران ادعا کړې وه چې هغوی په 2010 کال کې پر هغه پروژه کار پیل کړ او په 2011 کال کې خپلې غاړې ته د 900 کیلومتره نلیکې د جوړولو چارې بشپړې کړې وروسته د پاکستان د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په 2013 کال کې په سرحدي سیمه کې د پروژې د پرانیستلو مراسم ترسره کړل خو پاکستان لا تر اوسه خپلې غاړې ته د نلیک غځولو کار نه دی پیل کړی ایران د خپل اټومي پروګرام له امله د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی د همدې بندیزونو د اندېښنو له کبله پاکستاني چارواکو پر هغه پروژې کار ځنډولی دی د کلونو په اوږدو کې ایران په وار وار ګواښ کړی چې له تړون څخه د سرغړونې په صورت کې به د پاکستان خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت کوي په داسې حال کې چې اسلام آباد ته د تهران لخوا پر نلیکې د کار پر مخ وړلو ضرب الاجل د 2024 کال په مارچ میاشت کې سرته رسېدی تر هغه شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د فبروري پر 23 د څه باندې یوې لسیزې تر ځنډ وروسته د انرژي په اړه د پاکستان د نگراني کابینې کمیټې د ګازو د هغې نلیکې د لومړي پړاو د کار پیلولو منظوري ورکړه د کابینې کمیټې پریکړه وکړه چې پاکستان به د ایران له پولې څخه د بلوچستان تر ګوادر پورې د نلیکې 80 کیلومتره برخه جوړوي خو لا هم پر هغه باندې کار نه دی پیل شوی ایران تر دې مخکې پاکستان ته د 2024 کال تر سپتمبر پورې 180 ورځې نور وخت ورکړ چې د نلیکې غځولو کار بشپړ کړي د ایران ایرنا خبري اژانس ویلي تهران اسلام آباد خبرداري ورکړي چې کچیر یا چارواکي دا وړاندیزونه نه مني نو ایران به د دې پروژې له تړون څخه د سرغړونې لپاره په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت ته ځي او له پاکستانه به د 30 ارب ډالر جریمه غوښتنه کوي په این حال کې ایران پاکستان ته د قانوني او تخنیکی همکاري وړاندیز هم کړی دی چې دا ډول د ګیس نلیکی پروژه پر ټاکلي وخت د دواړو هیوادونو په ګټه پای ته ورسیږي ایرانی خبریال او د انرژي د چارو پو دلګه خاتین اوغلو مشال رادیو ته ویلي چې ایران ټینګار کوي چې پاکستان باید د ګازو پایپ لاین جوړ کړي ځکه چې ایران د ګازو د صادراتو او عوایدو ته بیړنۍ اړتیا لري نوموړي زیاتوي چې د نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان اړ دی چې له ایران سره د ګیس قرارداد پوره کړي خو د امریکا احتمالي بندیزونه لوی خطر دی او ایران په دې مسله پوهیږي
دا چې آیا ایران به په رښتیا هم د پاکستان پر ضد شکایت وکړي نه څرګنده ده ځکه دا ډول اقدام به د دواړو هیوادونو پر سیاسي اړیکو ډیر منفي اغیز وکړي ان که شکایت ثابت هم شي نو قوي امکان شته چې ایران به د 30 ارب ډالر جریمه ترلاسه نه کړی شي خو د یوې کوچنۍ جریمې احتمال شته په احتمالي توګه تر 15 ارب ډالر کمه
خاتین اوغلو زیاتوي چې ایران تر اوسه تر صفري نقطې پورې لا د ګازو پایپ لاین نه دی غځولی او لا هم د پاکستان پولې ته د رسېدو لپاره ورته 2 کیلومتره واټن پاتې دی دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د بهرنیو چارو ویاند میتیو میلر د سپتمبر پر 3 په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې له پاکستان سره د انرژي د کمښت په حال کې مرسته کول د امریکا لومړیتوب دی خو هغه زیاته کړه چې دوی به په هر صورت د ایران پر وړاندې خپلو بندیزونو ته دوام ورکوي نو موږ تر دې وړاندې په مارچ کې ویلي ول
We always advise everyone that doing business with Iran
موږ تل ټول ته دا مشوره ورکو چې له ایران سره سوداګري زموږ د بندیزونو له خطر سره مخامخېږي او هر چا ته به دا مشوره ورکو چې په دې اړه په ډیر احتیاط غور وکړي د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر ډانلډ لوهم تیره ونی واضح کړه چې موږ پر دې نالیک د کار پر مخ وړلو ملاتړ نکو
پاکستان دا مهال د امریکا د احتمالي بندیزونو او د ایران د احتمالي جرمې ترمنځ حصار شوی دی د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې ښوونکی او د منځني ختیځ د چارو پوه ډاکټر قندیل عباس مشال رادیو ته ویلي چې پاکستان اقتصادي حالت ډیر خراب دی او کلونه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پورونو ته انتظار باسي دغه په وینا پاکستان دا وخت نه د امریکا د بندیزونو او نه هم د ایران د جرمانی توان لري
پاکستان میں جو ایموشنل لوگ ہیں پولیٹیکل جو سیاسی
پاکستان کے سیاسی توگا احساساتی خلق دا سے بیان ورکی چی مونگ باید لا امریکہ غختن وکو چی یا خو تاسو بندیزون لرکے او یا مونگ تا اتلس اربا ڈالر راکے چی مونگ دا ایران جریمہ ادا کو او تڑون ختم کو
ایران د پاکستان لخوا د ګیس تړون د سرغړونې خلاف په داسې حال کې نړیوال عدالت ته د تلو خبره کړې چې د انرژي د چارو پوه دلګا خاتین اوغلو په وینا ایران د 2010 د لسیزې پرتله اوس خپله د ګیس له کمښت سره مخامخ دی
اوسمهال ایران د 130 میلیون مکعب متر غازو له کمښت سره مخامخ دی په تیرو څو کلونو کې ایران په ساړه موسم کې ترکی او عراق ته د ګیس ورکول بند کړي یا محدود کړي دي ځکه چې په ژمي کې د ایران د ګیس کمښت هر ورځ سباندې 250 میلیون مکعب مترو ته رسیږي د ایران او ترکی ترمنځ د غازو د صادراتو 25 کلن تړون به په راتلونکي کال یعنی 2025 کال کې پای ته ورسیږي او د نوې کېدو امکان نشته خو ایران څه کوي چې له ترکمنستان او روسیې څخه په ارزانه بیا غاز واخلي او پر خپلو ګاونډیانو لکه عراق پاکستان ترکی او په احتمالي توګه پر نورو بازارونو په لوړ بیا وپلوري
پاکستان په رسمي توګه تر اوسه نه د امریکایي بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې او نه هم دا په ډاګه کړې ده چې له ایران سره له خبرو اترو پرته د جرمې د مخنیوي لپاره څه عملي لارې چارې خپلې کړې دي او ایرانوي چارواکو څه ځواب ورکړې دي په دې اړه مو د پاکستان له پېټرولیم وزیر مصدق ملک سره د سپتمبر له 15 بیا د سپتمبر تر 12 په بیلابیلو وختونو کې پر واتس اپ او ټلیفون د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو هغه نه لیکلي پیغام ته ځواب راکړ او نه هم ټلیفون ته
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د بلوچستان حکومت ویلي دی چې په صوبه کې د 150,000 څخه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي صوبایي حکومت د تعلیم څانګې په مرسته نه یوازې یاد ماشومان په سکول کې د داخلولو کمپاین پیل کړی دی بلکې ویلي دی چې د 250,000 څخه زیات بند سکولونه بیرته پرانیزي حکومت دا پریکړه کړې ده چې په صوبه کې د تعلیم د ودې په خاطر به 10,000 نوي استادانو ته د کنټریکټ پر بنسټ ملازمت ورکړي بلخو د تعلیمي چارو پوهان وایي چې په صوبه کې د تعلیم وضع تر هغې پورې نشي سمېدی چې تر څو د سرکاري افسرانو خپل زامن هم په سرکاري سکولونو کې زده کړې نوي پیل کړي ایوب ترین تفصیل راکړي
د بلوچستان حکومت ویلی دی چې په صوبه کې شاوخوا 150,000 ماشومان د سکول څخه د باندې دي د خبره د بلوچستان وزیر تعلیم میرمن رایلا دورانی د ستمبر په 12 نیټه په کوټه کې د تعلیم یا لوستو د نړیوالې اونۍ په ترڅ کې و جوړ شوې د ستروته کړې او ویلي دي چې محکمه تعلیم په دې وروستیو کې 400 بند سکولونه بیرته خلاص کړي دي د دې وروسته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي وویل چې هغه غواړي چې د صوبې 90% سکولونه سم د لاسه خلاصي او یو ماشوم هم د سکول څخه بار پاته نشي
میرے لیے کوئی سکسس سٹوری نہیں ہے کہ ہم نے 400 سکول کھول دیے
زما لپاره دا کامیابه کیسه نه ده چې موږ 300 سکولونه خلاص کړل کامیابه کیسه ده چې څومره هم بند سکولان دي هغه باید چې سل په سل کې خلاصي یو سکول هم باید داسې نه وي چې هغه بند پاتې وي
ایک بھی ایسا سکول نہیں ہونا چاہیے کہ جو بند
علاوه وزیر سیاست کړه چې صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د ودی او استادانو د کمښت د پوره کولو په خاطر نږدې لس زره استادان باید د کنټریکټ پر بنسټ په کار ولګوي. د دې دستورې د نور حال په اړه مشکله د بلوچستان د تعلیم د سکرتر صالح خان ناصر سره تماس ونیوي. نو هغه و مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به یو نیم لک ماشومان په سکولو کې داخل کړل سي.
موږ ټارګټ تا دی فلال کوټه ډیسټریکټ کې د کمی اندازې مطابق یو نیم لک کوشنیان چې دي هغه به موږ د دې پروګرام ته انرول کوو. هغه کې سیکنډ شفټ شامل دی که فرسټ ټایم کې سکول نه سي اکوموډیټ کوي تعداد زیات دي نو په سیکنډ شفټ کې موږ به کار کولای شو. څنګه سي هم صاحب چې نن زور ورکړي پر دې خبره باندې چې بجای د دې چې صرف کوټه پر محدود کوي دا کمپین دی اکراس د بورډ کړ د صوبا کې کیږي. نو تر دسمبر پورې سي هم صاحب دا ټارګټ ورکړي وایي زه چې کم از کم 90% سکول فنکشنل غواړم.
بلخوا د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزي مشر ډاکټر کلیم الله بړي راته وویل چې په صوبه کې د تعلیم د ودې د سمولو په خاطر په کار دی چې د سرکاري سکولونو استادانو په ښه توګه د جدید علومو په برخه کې تربیه وسي.
په سرکاري سکولونو کې چې کم استادان دي هغه زیات کوالیفاید دي، جبکې پرایویټ سکولونو کې استادان ډایرکټ اپوینټمنټ وي، ډېر کم سیلري وي، د هغې سلیبس کورسونه هم بدل وي. خو البته سرکاري سکولونه زیات چیک واړي، د هغې حاضري د استادانو پرفارمنس، د بچانو چې کوم کوالټي ایجوکیشن دی هغه انشور کېدل غواړي. لیکن پرایمري سکولونو کې زیاته توجه غواړي چې دا بچان ښه تعلیم سي، او هغه ټول سرکاري ملازمین پروفیسرز افیسران مجبور دي چې خپل بچان په سرکاري سکولو کې داخل کړي، هغې له وجې بلته زیات چیک وي.
تر ډول په کوټه کې د بلوچستان بریال سید علي شاه بیا وایي چې د تعلیم وزه تر هغه وخت پورې نسمېدلای چې تر څو د په خبره د حکومتي افسرانو او استادانو خپل بچان په سرکاري سکولونو یا ښوونځیو کې داخل نشي.
یو سوال دا دی وزیر اعلی صاحب، بچان په سرکاري سکولو کې سبق وایي، د سیکشن ایجوکیشن بچان په سرکاري سکولو کې سبق وایي، او بیا ته په خپل سرکاري استادان راوخه دا غو بچانو په سرکاري سکولانو کې سبق نه وایي. دا هسي اعداد او شمار د زما په فکر سره د اولس سره دوکا ده. د تعلیم د بهتري یا د کم چې د سکول سره د باندې کښنیان دي او بیرته سکولو ته راوستلو ما ته څه سیریس ګام نه معلومیږي.
بلې غاړې ته د مکوې تعلیم د یو رپورټ له مخې د اوسني حکومت په وخت کې نور 1542 سکولونه بند شوي دي. په رپورټ کې زیاته شوی ده چې د بند سکولونو د خلاصون لپاره صوبایي حکومت و 14,900 استادان ته اړتیا لري.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د پاکستان سٹیټ بینک له بینکونو د پورونو اخیستو په بدل کې د سود یا منافع کچا 2% ټیټه کړې ده. په خوا دا کچا 19.5% چې د پورونی ایران سره سمه 19.5 ته راټیټه کړل شوې ده. اقتصاد پوهان وایي دا کار له 19 نه زیات حکومت ته ګټور دی، ځکه چې کله د سود فیصدي ټیټه وي نو زیات خلک به له بینکونو پورونه اخلي. بل پلو سوداګر او پنګوال وایي چې په پاکستان کې د پورونو په بدل کې د سود کچا لا هم لوړه ده او دا باید 200% ته راټیټه کړل شي. له کراچۍ نیاز علي خان نور حال راکړي.
د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د ستمبر په 12مه په خپل خپور کړي بیان کې ویلي چې د ستمبر په 12مه د زری پالیسۍ کمیټې غونډه وشوه چې پکې هیواد کې د ګرانۍ او مجموعي اقتصادي صورتحال جاج واخستل شو او د سود شرعي 2% رقم کړه. د بیان تر مخې چې په ملک کې د ګرانۍ شرع رقم شوې ده، نو ځکه د بینکونو نه په قرض پیسو اخیستو د سود شرع 19.5 څخه 19.5 ته رقم کړه. د سٹیټ بینک لخوا په قرضو پیسو د سود شرع رقمېدو ګټه وسوي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي د سود شرع 2% رقمېدو تر ټولو لویه ګټه په خپل حکومت ته ده. نوموړي په وینا چې وسنی حکومت د شخصي بینکونو نه په ریکارډ کجا قرضونه ترلاسه کړي دي او لا نور هم اخلي.
نو د ټولو نه غټه فایده خو حکومت ته خپل ده چې حکومت ځکه د ټولو نه بینکونو د ټولو زیاته قرضه چې دغه حکومت خپل اخلي. دویم نمبر بیا هغه سرمایه کار دي چې هغه کم ملک کې دنه د انډستری لپاره یا
زیادہ سرمایہ کار دی مختلف انڈسٹری سر وابستہ دی اگے چ کم قرضے لین اگے تو فائدہ رس فورن انویسٹران چ دین اگا چون کہ اگے خود پاکستان بینکونو نہ قرض نہ لی اگے تو ددی سو فائدہ نہ رس ددی یو فائدہ خود برازی چ ډیر خلق چ کم پ بینکونو کے پیسے کی دی اگے چون کہ منافع کم شو نو اگے بد بینکونو نہ پیسے رو باسی اگا نور د کاروباری مختلف شوبو کے بچی
د سٹیټ بینک د جولای د یو لسمی د یو راپور تر مخی چ وسنی حکومت پ مالی کال 2040 رشتم کی 1500 شپته ارب روپی د شخصي بینکونو نه قرض اخستی دی چې دا په یو کال کې اخستر شوی تر ټولو زیات قرض دی او په تیر مالی کال 2023 کې حکومت د شخصي بینکونو نه 3,146 ارب روپی قرض ترلاسه کړی دی. د پاکستان مرکزی سټیټ بینک له دې وړاندې د جولای په 9 په قرضو پیسو د سود یا منافع شرح 1% را کم کړی وه او 19.5% یې ټاکلی وه. له دې وړاندې د جون په 10 د سود شرح 1.5% را کمول وروسته 0.5% ټاکل شوی وه او له دې وړاندې شرح سود د 1.5% رهسې 2% وه. بلخوا په کراچی او پېښور کې بیا پانګوال او سوداګر په قرضو پیسو د سود شرح کې دا کموالی ډیر کم بللې دي او د حکومت او سټیټ بینک نه غوښتنه کړې ده چې سمدستي دي د سود شرح لږ تر لږه 12% ته راکم کړي. د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټری مشر فواد اساق بیا وایي د ګرانۍ شرح چې اوس 9 یا 10% ته راکم شوې ده نو باید چې سټیټ بینک د سود شرح هم 10 یا 12% ته راکم کړي.
200 پوائنٹ کم شو او دا 17.5% ته رالو خو دا لام ډیر اوچت دی. زمونږ په خیال په مطابق چې دا راضی 10 تکایبور ریٹ نو چې پلس 2% 3% نو 12-13% باندې بدا سود چرشی نو چې 10% نو انډستری په سنبالا واخلی نو لا مونږ منزل نو ډیر لري او لا جستجو روان دي. نو امید دی چې دا زموږ توقع چې 400 پوائنٹ به کم کوي خو حکومت 200 پوائنٹ کم کړل.
فواد اساق وایي چې د ګرانی بجلی اضافي ټیکسونو او د دې شرعي سود سره هیڅ امکان نه لري چې په پاکستان کې پانګوال یا سوداګر خپل کاروبارونه وغځوي. په عین وخت کې بیا په کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر الطاف غفار مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویلي سٹیٹ بینک تی سمدستی شرعی سود 15% نور رقم کړي.
هم گورنمنٹ سے پرزور اپیل کرتے ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے بیاف پہ.
دی وای د کراچی چیمبر آف کامرس تلاری د حکومت نه دا اپیل کوم چې شرعی سود کی لگ تر لگ 15% کمی وکړي او دا شرعی سود چې د لسونه تر 12% پورې وساتي. تر دې زیات شرعی سود په هیڅ صورت کې د پانګوالو او سوداګرو لپاره د منلو وړ نه دی. کاروبار د بجلی بلونو او اضافي ټیکسونو ځپلې دي او موږ پانګوالو په دې هله حکومت په لوري قتل چې څه اسانتیاوې به پیدا کړي خو هیڅ ونه کړل. د پاکستان مرکزی حکومت وزیرانو بیا بیا ویلي چې د ښه اقتصادي پالیسیو له کبله په هیواد کې د ګرانۍ کچه راکم شوې ده. خو بلخوا اقتصادي چارو پوهان وایي پاکستان کې د ګرانۍ کمیدو مطلب دا نه دی چې ارزاني راغلې ده. د دې مطلب دا دی چې ګرانۍ نوره نه ده زیاته شوې او ځینې خوراکي او نور شیانو نرخونه پر ځای ولاړ دي او د ځینې شیانو نرخونه چې په کوم رفتار ګران شوي وو اوس نور د ګرانېدو رفتار کم شوی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د پاکستان د شماریات اداره وایي چې په تیرو 3 کلونو کې په ملک کې د ګرانۍ کچه له 3.3% نه 9% ته کمه شوې ده. حکومت دا کار خپل بریا ګڼي او وایي ګرانۍ قابو کړې ده. خو بل پلو ولس وایي دوی د ژوند د استعمال سیزونه لا هم په ګرانه بیه ترلاسه کوي نو د حکومت دا دعوه ورته سمانه نه لري چې ګنې انفلیشن یې کم کړی دی. له پېښوره شبیر جان نور حال راکوي.
دا پاکستان دا شماریات او مرکزی اداره یا پاکستان بیر اف سټټیسټکس تر مخه شو خادری کاله پس د ګرانه شرحه په هیواد کې د ډبل ډیجټ د 3.3% نه سنگل ډیجټ شو خو 9% تر اچړه شوې ده. خو بیا عامل سوای د ګرانه شرحه کمیدو هیڅ ګټه او معنی په دې نه لري چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونو کې هیڅ کمی نه درغلي او دوی هم غو په ګرانه بیا توکي اخلي. موسا خان چې په شخصي سکول کې استاد دی وای بازار کې د بنیادی استعمال سیزونه هم غرنګ دوی ګرانه خلی او د بیا را کمیدو په ځای نور هم په بر روان دي.
چې مخکې به کومه سودا مالا په 2000 روپیا را کوله هغه ماته اوس 5000 روپیا ملاویږي. عوامو ته دومره تکلیف دی چې کوم غریبانان هلک دي هغوی خو بچوله ویزیم نشي کولی دغه پیسې هم ورسره نشته نه بار ته تلی شي. ما په خپله داسې کسان ولیدل چې مخکې به ګیلکارانو اوس چې کوم دی راغلي دي هغوی سوالونه د خلکو نه کوي چې مخکې به هغوی دیاړی کولې په 1000 روپیا 1500 روپیا دیاړی مزدوري به کولې.
ارشد الله چې د پېښور په شخصي بینک کې کار کوي وای د ګرانې شرح کې کمی د شماریات اداره خو خای خو د دوی په جون هیڅ خو اغیز نه دی غورځولې
په دې سو کال کې کومنګا مطلب ده هر یو شی زو چې نن لاټو بازار ته یو ری بي چې سبا لاټو نو بل ری بي چې بل ورځ لاټو نو بل ری بي لکه په هر یو شی کې لکه دومره د غزیا ته راغلې نه دی چې دا کمی څنګه راغلې دی دې په وګوره دا ناروا ټچونه په هر یو شی باندې لګېدلې دي کله بجلی بل ته وګوره نو د بجلی بل نن سبا په زرګونو کې راځي
یو بل تن رضالی وای ک بجلی دا ګیس ته ک پټرول ک سبزی دا ک دالونه او ک میوه او دارو درمل ننور هم ګران شوی دی
ایس سفرق نه راغلی زمون چې کم د روزمره د ضرورت چې کوم سوداګان دي اک سبزی دا اک فروټ دی اک دال او چې چینی دی ک غوړی دی اغه ټول بلکې ناقص هم ملاویږي او ټول کومه شی دی کم چې مخکې نه روانو سات په سات نور مهنګای کیږي
دا چې د شماریاتو مرکزی اداره خو یو مستند او سرکاري اداره ده نو د دوی د دې خبرې مقصد څه دی چې ګنګرنې شرحه یا انفلیشن یا افراط زر کې کمی راغلی دی نو باچا خان پونتون کې د اقتصادیاتو څانګې مشر اسسټنټ پروفیسر ډاکټر سہیل احمد وای چې د ګرانې شرحه کم شوې ده او نرخونو رقمایدو کې فرق دی
په پاکستان کې تاسو وګورئ ته یو شي قیمت د نن نه لیټ سپوز انزم میاشته مخکې 100 روپے او هغه ټیم انفلیشن یا د مهنګای سپیډ چې کوم هغه 28 فیصد نه مطلب دی چې په میاشت پس و دي قیمت 128 روپے اوس بیورو اف سټټیسټک دا وایي چې یارا د انفلیشن چې کوم دی یا د افراطی زر چې کوم دی یا د ګرانې سپیډ چې کوم دی هغه سنگل لیجټ کې 9 فیصد دی مطلب چې قیمتونه نه دي کم شوي او قیمتونه کې چې کوم هغه اضافه کیدن دا هغه سپیډ چې کوم دی نو هغه کم شوي
د پاکستان د شماریاتو ادارې دغه رپورت د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپل حکومت کامیابی بلی او وایي دوی چې د ګرانې قبقول لپاره کمې هڅې کولې هغه رګ راوړلو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د خالی ورځی اونیزه خبرونه
حجره
په لسنی مو بجو
د کرخه پر غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
بډوی
په دروی بجو
پام کوا
په چلرنی مو بجو
د مشال پنوم
په پنزو بجو
اور دن کو سرزو افغانستان پکتیا تا چرت چی 212 ځوانانو لپاره د خیاطی موبایل او ترمیم او برېښنا په برخو کې د کسبونو د زده کړو پروګرام پیل شوې ده د دې پروګرام ګډونوال ځوانان چې مخکې کار او کسب نه لاره خوخت یې وای چې د کسبونو ل زده کړو وروسته به په آزاد بازار کې کار او مزدوري پیدا کړي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان څخه په وروستیو کلونو کې د بیکاری د ډیروالي له کبله بهرنیو هیوادونو ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو د ځوانانو تګ ډیر شوی دی په دغه اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې و
په پکتیا کې تر 200 ډیرو هغو ځوانانو ته چې تر اوسه کار او کسب نه لاره په دریو برخو خیاطي د موبایل ترمیم او د برق په څنګه کې دوی لپاره د حرفوي زده کړو یا کسبونو د حاصلولو پروګرام پیل شوی دی د مسؤلینو په وینا په تیر کې دوی سره د حرفو د زده کړو په برخه کې خصوصي سکتور او بهرنیو مؤسساتو مرسته کوله خدا ځل په خپل د کار او ټولنیز چارو ادارې دا برنامه جوړه کړې ده د کار او ټولنیز چارو ریاست استازي اعتبار بسم الله مشال راډیو ته ویل
توکل په خدای ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دوی تاول روزنه ورکو دي روزنه څخه ورسته موږ تاسو موږ په همدې هڅه کې چې دوی ته څنګه کوم اړین سامان دی په بازار کې د کارموندنې برخه ده همدغه برخه کې ان شاء الله موږ تر خپل وخت څخه پوری هڅه کوو چې کار ورته پیدا کوو په ټول حالت کې به موږ ان شاء الله دوی سپورټ کوو
په ورستوي کلونو کې په ناقانونه توګه بهرنۍ هیوادونو ته د افغاني ځوانانو د تګ یو لامل بیکاری ده چې د خلکو په وینا د کار او کسب زده کړه او بوختیا دا ستونزه کمولی شي د برق د څانګې یو زده کوونکی محب الله وایي
هغه ځوانان چې روان دي په کچاکی کې دوی لپاره دغه شجیان خلاصې حرفوي زده کړې شروع شي شپږ میاشتې هر یو محصل کوشش وکړي دوی نه پاینده کې یو څه جوړیږي ځکه شپږ میاشتې دلته غټ ټیم ده ښه تکړه استادان دي پرمختللي استادان دي ښه تجربه لري
د بیکارۍ د لاسه یو شمېر هغو ځوانانو هم د مسلکونو بدلون یا په حرفوي او مسلکي زده کړو سمبالښت ته مخه کړې ده چې په خوا یې ځینې داسې پوهنځي دوستي چې د کار فرصتونه پکې اوس لږ پیدا کیږي د حرفوي زده کړو یو بل زکون کې رحیم الله افغان وایي
ما خپل هم ذکر کړی دي خو لازم مې وکړل په دې برد بخش کې زما مخکې نه علاقه ولا او وختل نه سره تر لاسه کما او تجربه تر لاسه کما او د دولت تقاضا هم دا د پولیسو چې راتلونکي کې ولسوالیو ته او نور جنو ته د تخنیکی او مسلکي زده کړو پروسه فراخه کی ځکه چې دا ډیره ګټوره ده.
خصوصي ځوانان وایي نن سبا په ټوله نړۍ کې هڅه کیږي چې ځوانان او خلک د نظری زده کړو او علوم په خوا کې د آزاد بازار د اړتیاو سره سم ځانونه پر کسبونو سمبال کړي. د موبایل ترمیم د څنګه زده کوونکی زاهد الله ویل
هر په ویز د کوته مې نوم لیکنه کړې او خپل موبایل کارته کوم شو يم ډیر خوشاله يم چې پر اتلونکو کې نور ځوانانو باندې دا غږ د چیراشي او خپل زده کوته دوام ورکړي. ډیر د سه ځوانان شته چې هغه ته د کار او فرصت نه پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا سکال په افغانستان کې درويشته شریه و میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړمن بلل دي. همدارنګ په دې هیواد کې د اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو د کمښت له کبله لا ډېرې کورنۍ بې وزله او لاستشې شوي دي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالې ډو بې طرفه تایید شوي کره او لومړي لاس معلومات درکوي. لمشال سروسی لخبری نړۍ سره پاتې شئ.